داسې وزادي چې د غونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دي، خو ورستی بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبریالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونه یا اغیزمنې شوي، او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه، پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولی شي، او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي، دواړو ته هرکلی وایم. حمیده عثمان، اول خو ستړی مشي، ډېر اورېدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وی، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې د بیان ازادۍ غوړېدله، شرایط څنګه وو او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمې هیوادونو، حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی وغواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس واهل، څه چې سیاسي او اقتصادي تغییرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی، او مونږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. مونږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بېساري ډول د ازادۍ، د بیان ازادي وده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا په د سیمې په هیوادونو کې په بېساري توګه، یعنی ساری نه لیدل کېدو، او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه و غوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې وغوړېده. او مونږ د دې بېساري ودې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې مونږ د مجاهدینو حکومت تجربه کړو، مونږ د طالبانو حکومت تجربه کړو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کېږي او د هغې مخه به نیول کېږي.
حمیده عثمان،
متاسفانه همداسې هم وشول.
تاسو راته دا ووایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو، په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راوروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، اوسنی حالات چې مونږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کې ځینې تهدیدونه له دې عمله و چې له هغه ټولنه داسې ازادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا داسې شواهد هم شته چې مونږ ولیدل په 2001 کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وه، او هماغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادي څنګه چې ما ویلی، یا د خبریالانو ازادي، مخصوصا د ښځینه خبریالانو ازادي، هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به مونږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره، مونږ به په پرس کانفرانسونو کې ډېر تند بحثونه کول، ځکه هغه وخت په ملکي خلکو اوایي بریدونه کېدل، او یا نور مسائل مونږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی به چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، یوازې اعلامیې خپره وي، او دا معلومه نه ده خبریالان نن له یوه پټ دښمن سره مخ دي. سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغر روان دی او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم حالت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل هم راسره دی. ښاغلی غیرتمل، لومړی خو ستړي مشئ تاسو هم خپرونې ته، د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نورو ولایتونو کې پرله پسې په وروستیو کې خبریالان په نښه شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
زه په دې باورې یم، لکه مخکې چې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په تیرو شلو کلونو یا نولس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلي دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوي دي او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نولس کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم، تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس وګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون دی ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازه پرته نه غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د څلور دېرشمې مادې په رڼا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د پنځوسمې مادې په رڼا کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه دا اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان، بل هر ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماری کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ودی ر کوچني مامور پر نه دی قانون به شي خبر نه دی. په داسې حال کې چې نه حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې طرح کوي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویانو سلب صلاحیت کول، د دې ته تر ټولو ښه زمینه مساعده کړې ده چې خبریالان ډیرو خطرناکو سیمو ته د معلومات د لاسته راوړلو لپاره ولاړ شي او بالاخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او آن د دوی د ژوند او سر په بیه باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دلته کستاسو فکر سوی وو د وسلوالو طالبانو او د داعش تر څنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د غزنی د خبریال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړل او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډیر ښه همکار و، دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان وبخشي حکومت کس ونیوي په دې تور باندې، اما تر پایه پر زموږ دپاره دا کانې کنینده جواب نه و چې موږ د نیکزاد قاتلې نیولیږي او ساده یو ویډیو یې واستول په هغه کې ډېرې عادي خبرې شوي. اما دا واضح نه سول چې دا په څه شکل شوي و، چیرې پلان شوي و، دا برید کومه طرحه ده، د دې تر شا تر چا لاس دی؟ په نورو ولایتونو کې دغه سکړیو سره هم لاس لري کې نه لري؟
غیرتمل صاحب،
ډېر عادي شکل باندې و
د هلمند کې الیاس دایي په نخښه شو، د ازادي رادیو خبريال نیکزاد په غزنی کې په نخښه شو، په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو، په کابل کې د تلونی او زیو پوخانې خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وجنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلي تنظیم شوی د بیان په ازادۍ، د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنې دي؟ ارسو کې چې یو کنه فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیخې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز کچ؟
نه نه نه، دا تړلي او سیستماتیک وجنې دي. هر هغه ادرس چې غواړي د اولس ژغ خاموشه کې، هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي، او غیته تر ټولو اسانه لار د خبريالانو تهدیدول او د خبريالانو وژنې چې همدا یې وکړل، دا کار یې وکړي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه بیچ ډیر خبريالانو اوس ریپورت نور کوي، وی د سر په بای باندې ریپورت نه سي ورکولای، نو غی پر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. همدا شکل په کندهار کې
اغیزو ته راځو. غیرتمل صاحب چې پر سنوي څه اغیز کړي دي، اغینه مخکې به زه راشم حمیده عثمان. د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچي، وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پر لپسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړي دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پیل کړی دی هدفي وژنو چې مسؤلیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسؤلیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسؤلیت وراچي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسؤلیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته، د اشرف غنی په حکومت کې، یا ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې، د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ ګواښونه، سانسور، د خبریالانو باندې کېدل، لنډمهاله البته باندې کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسایل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېده شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یاماسی اواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر، د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال، ودریږي خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډیر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارس ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دای په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتک سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپله طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپله کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعاله دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیستې په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، امنیتي ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنې ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ،
مهرباني.
زه خپله مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالې ډلې کولی شي چې په طالبانو واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته، یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسی اواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنې چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري، لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسئلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي، یا دوی ته واک ورکول کیږي، یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یا یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل همدا دی، او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د لپاره د یوې لارې اوارې دل دي.
مننه خغلی غیرتمل. دی حمیده عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکی وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پې راځي راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر میزونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دومره تند الفاظ، دومره تند ترمینالوجي یو ډول په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دوی تر مابین سوله هیڅ نوه امکان نه لري او ولس یو ډول نه امیده کړی دی چې تند ترمینالوجي و تندو الفاظو و تندو مسایلو. نو دې تر څنګ پر دغسې مسایلو، پر دغسې وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنا دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري چې دا وژنې یا دولت کوي او دا وژنې یا طالبان کوي. دواړه طرفین یې په عین واحد کې رد کړي او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري او زما لشکي لغاړو یو غوښتنه دا ده چې د خبریال په وژنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه موږ کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې پر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلي او کلیبلي پاتې شي، خصوصا عام ولس بل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه بخل هدف ته ورسیږي او نه هم وسلوال. هغه که هر ډلوي او هر څوک یې کوي، یوازنۍ لار چې فلار کې د لایښه غدار شي د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس سفاره ژغ دي دوغي له مرګ دوغي د تهدید باید لاس واخلم کاملا، ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسلې په کندهار شهر کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي. تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنگو د ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالې ټولنې او واکان نور ولس او اړوند ورګانونو تر روشانه کړي د همدغه خبري اعلان وزه د ثانیه شاید دیم پر بلابیل خبري اعلانو باندې ته تکان وسول. همدغه خبري اعلان د صرف بیا تل د ارغنده ورشتنی تصویر خلکو ته وشا و چې تک شنه باغونه د ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو تر ازو بیرته حمیده عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لوری نه وي معلوم نو مسولیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویکوي، دا خپله دوی هم پوهیږي. بله مسله د دې مسلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري ښه پوهیږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي. دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولی دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د یو حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بله مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې
طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو، طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یو ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري، او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، خو له منځه نشي وړلې، ځکه دا د انسانانو طبیعي حق دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړې توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اوریدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پریښی و، په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول، او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموماً په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو وایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس سفاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و، تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي، هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن، دا هغه ولسوالۍ چې جنگ ځپلي دي. ما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و، هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستۍ ناخوالو باندې جوړ کړي وه، او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. ما متاسفانه په دې وروستۍ کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته، او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته، خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوه ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس او ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی، او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سر چکوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سر چکوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې دی، راوتلی نشي، او یا یې بیخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو را ته خپل خبري راټولې کې او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبريالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت، او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کې، او هم لږ تر لږه خبريالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلان د توګه باید ویم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي. خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپو، ټانکو، وسلې نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي، او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موځو، موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه غلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي وو، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره، ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږېږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نه کړي.
مننه حمید عثمان غیرتمل سپتا سورت لند وای په څو ثانیو کې چې که همدا حالات روان دي بیان په ازادۍ به اغیز څوی یا رسنۍ به وکولې شي فعالیت وکي
رسنۍ به وکولای شي چې فعالیت وکي اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هله کې هغه شی چې رسنۍ توقع سته په هغه شکل باندې نه خلک به یو ډول بې باور شي ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس ګریوانیانه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ ادرس نه وي دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی پر ټولو باندې اغېز ده او دا اغېز ورځ تر بلې نور هم ډېریږي
مننه افغان ژورنالیسټه او زما پخوانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمع غیرتمل
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.